السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2013 کال د نومبر د میاشتې لسمنې ته دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره دوه نیزه خبرونه سروې او جمهوریت ترو خو اول خبرونه له شاهین بنیري نه اورو.
سلامه شهرون بیا دی وخت مهم خبرونه. قامی احتساب بیورو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قامی سملې کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف نیولې ده. وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې بعد د صوبایي سملې لپاره انتخابات را روان کال د مې په میاشت کې کیږي او چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. قامی احتساب بیورو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قامی سملی کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف نیولې ده. نن په لاهور کې احتساب عدالت د قامی احتساب بیورو خواستومانه د شاباز شریف جسمانی ریمانډ تر سوال لس ورځو وغځوه. شاباز شریف لوړاندې د اشیانه هاوسینګ سکیم په مقدمه کې د احتساب ادارې په تحویل کې په جسمانی ریمانډو. د مقدمې نه وروستو میډیا سره د خبرو په وخت د شاباز شریف وکیل امجد پرویز وویل نیب د شاباز شریف پر ضد په آشیانه هاوسینګ سکیم کې پاخه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي نو داغه د جسمانی ریمانډ غځولو هیڅ وجه نه وه. د احتساب قامی ادارې په شاباز شریف د اداري فساد او خپل واک د غلط استعمال تورونه پوری کړي دي. هغه به د نومبر په 24 نیټه بیا د احتساب عدالت ته وړاندې کولی شي. وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلی سیمو کې بعد د صوبایي سملې لپاره انتخابات را روان کال د مې په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلی ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه غونډه کې وشوه. د غونډې یو شریکوال او د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله د پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل
مئی 2019 پورې با د صوبایي سملې الیکشن ان شاء الله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم پوره کیږي نو د هغه نه مخکې مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. او د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنټ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه لپاره به حلقه بندیانې کړي شي. صوبایي سملې لپاره به 4 ډسمبر باندې به حلقه بندیانې پوره شي.
پر دغه مهال وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو د سینیټرانو د قامی سملې د غړو سره په ملاقات کې ژمنه کړې چې قبایلي سیمو ته بعد د هیواد د نورو برخو په شان اسانه او حقونه ورکوي. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره خبرو اترو ته آماده نه دي. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په وړومبي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولی وو خو کابل ورته خپل کوم استازي نه و استولی. راپور نه وایي چې په دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدی تیره شپه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم چه
هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی و دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. له هغو پریکړو او اصولو چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوي وه تیر سوي نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري.
د روسي خبري ایجنسی انټرفاکس په دغه غونډه کې د افغان طالبانو د پلاوي د مشر شیر محمد عباس ستانکزي له قوله وایي چې دوی افغان حکومت سره مخ په مخ مذاکراتو ته آماده نه دي، البته د امریکا سره به خبرو ته کینی. سپریم کورټ د پیښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه سزا شوو د آتش پیته مشکوکو وسلوالو د خوشي کولو ویل شوی وو. پرون د جسټس عظمت سعید په مشرۍ دوه کسیزه بینچ په پاکستان کې د جیلونو چارواکو ته ویلي چې دغه کسانو د خوشي کولو لړۍ ودروي. د نومبر په 2 نیټه د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په یو فیصله کې وویل چې له پوځي عدالتونو نه د سزا شوو آتش پیته کسانو پر ضد ثبوتونه پوره نه دي او د دوی د خوشي کولو حکم ورکو. د دفاع وزارت د دې فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته خواست کړی وو. د بشري حقوقو د دفاع ادارې د پوځي عدالتونو په طریقه کار اعتراض لري او وایي چې په دې کې د نیول شوو کسانو د قانوني حقونو خیال نه ساتل کیږي. امنیسټ انټرنیشنل تیر کال غوښتنه کړې وه چې د عادي وګړو مقدمې باید د هیواد په ولسي عدالتونو کې واورېدل شي. د پوځي عدالتونو په حکم تر اوسه 19 کسانو ته د 500 سزا ورکړل شوې ده. چارواکي وایي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله شپږ تنه وژل شوي دي. د دې په وینا د پراخو اورونو د چارواکو په وینا دی پراخو ورونو د پیراډایس خارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې په دې خارګوټي کې چې نږدې 10,000 آبادی لري اور قابو کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کالو د سزا پر ضد د هغه وروستی اپیل رد کړی دی. د جرمونو پر ضد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا ګریویسکي د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس د اپیل رد کړی. په سمدستي توګه دا څرګنده نه ده چې آیا د دې 2 کلونو د سزا تیرولو لپاره به ګریویسکي ځان چارواکو ته حواله کړي او کنه. دغه وکیلانو په ستر عدالت کې د دې مقدمې د بیا اورېدنې لپاره خواست دایر کړی دی. او امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عرب پر ضد په زیاتېدو ده. دی دا ګواښ هم کړی دی چې پر سعودي عرب به د وسلو په خرڅلاو بندیز لګي. دا ګواښ په دې ترس کې شوی دی چې تورونه پوره شوي دي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ/پیسې غسل کیږي او په 1.03 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ/پیسې او په 1.03 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ/پیسې او په 1.50 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 4.40 روپۍ/پیسې او په 4.40 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 5.40 روپۍ/پیسې او په 5.40 روپۍ/پیسې. او 3.48 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 3.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.20 روپۍ/پیسې غسل کیږي او په 1.20 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 14، ژوب کې 22 او 6، او کوئټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین وریری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: وزیر اعظم عمران خان وایي فاټا اصلاحات عملی کول یې پیل کړي او ډېر ضربه قبایلي ولسم د هیواد نورو برخو د خلکو په شان حقونه ولري. ځینې کارپوهان د حکومت په دې ګام شک کوي، خو ځینې وایي
هر یو قدم ته د حکومت په من کې سترګه باندې کتل نه دي په کار. موږ شاید به د سبب نه هم کار اخیستل په کاري په کار دار چې اول دې روزګار او ترقیتي کارونو ته توجه ورکړی شي.
لاہور ہائی کورٹ د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم رضوی او جمعیت علماء اسلام فی گن مشر مولانا فضل الرحمان پر ضد غداری مقدمه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر دعوه کوي چې په هیواد کې رسنو ته بے ساری آزادی حاصل ده، خو خبریالان له دې سره اتفاق نه کوي.
دې کال تقریبا 4 ژورنالیستان وژل شوي دي. دا به مبالغه ده. آزاد میډیا را د دې خپل بند کړی شي.
پونیز خبرونه: جمهوریت کې مو په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته د نه رسیدو موضوع سیړلې ده.
اوس خپله بې سواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عمل یې چې دی خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده.
په دویم اونیز پروگرام سروې کې د سوات د جینکو کالج یو لیکچرر تبسم مجید میلمنه ده. لاسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کول یې پیل کړي او ډېر زر به د نورو صوبو پرنګ اسانه د قبایلي ضلعو اولس ته هم ورکړل شي. وزیر اعظم د اصلاحاتو کاري ډلې ته هدایت جاری کړي چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره هم تیاری ونیسي. دغه څرګندونې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو له پارلماني غړو سره په ملاقات کې کړي دي، تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال سراد ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د فاډا اصلاحاتو په اړه د لا پای غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو سنیټرانو او د قومي اسمبلی د غړیو ترڅنګ د فاډا د اصلاحاتو کاري ډلې غړیو هم ګډون وکړو. د غونډې دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې په ان اف سی ایوارډ کې د فاډا د 3% برخې لپاره حکومت اقدامات کوي او د دې ترڅنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ د لسکلنې منصوبې سرته رسولو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یو خصوصي کمیټي هم جوړه کړې. د مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ټاسک فورس کمیټي یا د فاټا اصلاحاتو کاري ډلې غړي سینیټر هدایت الله وویل
انشاءالله ډېر زر تر زره سرته رسیږي. د مئی 2019 پورې به د صوبایي اسمبلی الیکشن انشاءالله کېږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم به پوره کېږي، نو د هغه نه مخکې مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. د مارچ نه بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه دپاره به حلقه بندیانې کړي شي. صوبایي اسمبلی دپاره به 4 December باندې به حلقه بندیانې پوره شي، نو د 25 May نه مخکې مخکې آئین مطابق صوبایي اسمبلی الیکشن وکړی شي. داسې نورې
بل پلو د قبایلي ضلعو ځینې مشران، ځوانان او زده کوونکي وایي چې وفاقي حکومت په فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې لزنډه کار اخلي. د الفاټا سیاسي اتحاد یو مخکښ انصار مومند په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې کله نه دا د آئین شوا، نو د دې صوبې وزیر اعلی د دې ذمېدار دی د ټاکس فورس جوړولو ضرورت پاتې ده. نو د پاره چې په دې چې وزیر اعلی ته انسټرکشن ورکړي چې په ټاکس فورس جوړ کړو، او ټاکس فورس دې لپاره جوړ شو چې مطلب دا د نور ځان ښکار کړي. بیا
په پیښور کې د قبایلي چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نه ښکاري چې فاټا اصلاحات عملي کول غواړي، خو دا به لږ وخت اخلي.
یو قدم ته د حکومت په ملک سترګه باندې کتل ندي پکار. هغه پښتو یو متل دی په دلی کې شاشه نه زرغونېږي، نو لږ شاید به د صبر نه هم کار اخیستل پکاري. یو خبره زه کول غواړم چې بلکې سکولونه وران پاتې دي، د هغې چا سره هغه فکر نه شته دی. هسپتالونه وران دي، د هغې چا سره فکر نه شته دی. نو زما په خیال حکومت له په دغه حواله باندې لږ شاید د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي. یو خو دا پکار ده چې اول دې روزګار او ترقیتي کارونو ته توجه ورکړی شي، او د هغې نه پس چې بیا جدي پولیس او عدلیه هلته ولېږلی شي.
بل پلو ته جمعیت العلماء اسلام فیډلی فاټا لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دوی د روانې میاشتې 14 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او د جبري انضمام پر ضد په قبایل په اعتماد کې اخلي، ځکه چې دوی لوړاندې د انضمام مسترد کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
کسام د پاکستان حکومت وایي چې د قبایلي سیمو پایني او انتظامی اصلاحاتو عمل شروع کړي او د هیواد د نورو برخو په شان انتظامی نظام یې قبایلي سیمو ته غځول پیل کړي. خو د قبایلي سیمو خاصه دار ځواک پرون د یوې جرګې له لارې ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې د پولیسو نظام نه مني. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دا خاصه دار ځواک دنده دې پولیسو ته نه ورکوي، ځکه چې له دې سره به د دوی په زرګونو کورنۍ اغېزمنې شي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې دی.
د شمالی وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو خاصدار فورس 13 ورځې بنو او شمالی وزیرستان کجوری مقام باندې د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي جرګه کړي. جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې پولیسو راتللو ته تیار نه دي، ځکه چې د دوی په وینا خاصداري ورته د خاورې ذمہواری او د سرونو قربانۍ په بدل کې د پاکستان جوړېدو وړاندې ورکړل شوی چې اوس یې د نکات برخه ګرځېدلې.
نواب خان د میرانشاه زه دا حکومت ته اپیل کو سول ورته کړم چې دغه خصه دورې دا د میش پولیس دای دا د میش فوج دای دغه بچونو قربانی ورکړي، دغه خلک چې کیمه دو تهونی نه کړي دي، خپل بچونی ته مړ کړي دي. دا د نچړي دا ته د نه ګوتې ویری.
دا الفاټا خسادار او لیویس فورس چیرمن صوبیدار میجر سید جلال خان وویل پولیس سیستم په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې منلو ته تیار نه دی، ځکه چې یو خصداری د یو سو کورانو شریک وي او د سره کورانه جګړې رامنځته کېدلی شي.
د پولیس نظام په خپل علاقې په خپل ایجنسی کې نه غوړي دا خصدور مور کنټرول کړی دی. نن ریاست ته د ځا فیل کو چې پولیس داس مار لا بل ارز محمد سے واقعیا جوړه سو څوره مشکلات ځنه کسابو نار تر نه وته نار نه خو بل یار هنسته کدا خلق رو وتل بیا څه جوړی یا دا سو تن نه وتل داس بل ایجنسی ته نو زه دا ریکوست کو چې دا خصدور په خپل حال په خپل لیکات په خپل قاین په خپل قانون سے دا بلکہ دا تا وسائل دے فورس ویر کا جدی نور ہتا کڑا سی کبی کمائی وی بیا دے خسادور پ نومے پدا بار تھی کا چے خسادور وجود پغنڈے ادارے نامک شو نو ریاست تدا وی آیا چے دشمن جوڑاول ماکے دوستے جوڑاول وکے دا 28000 چے باغی کے و خاندان ادغنا پلکاوے خال کرتی
جرگا کے دا خسادار فورس مشرانو پریکڑا وکڑا چے پخوانے قبائلی سیمو کے بعد پولیسو نظام پر زید احتجاجی غونډه دوامدار ساتي. سو ورځې وړاندې هم په میرانشاه او خیبر قبایلی ضلع کې ځایي مشرانو د پولیسو نظام رایج کولو پر ضد احتجاج کړی وو او د پولیسو افسران یې د غلطه دورې پر مهال سر کړی ول. خو بل طرف پخوانی قبایلی سیمو کې ځوان کول او د سیاسي ګوندونو غړي د خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس د غلطه د نوي نظام رایج کولو ملاتړ او غوښتنه کړې. دوی وای خیبر پختونخوا سره شامل دو پس دولت باید د اصلاحات او عمل په مکمل ډول عملی کړي، د غلطه بلدیاتی او صوبایي اسمبلی ټول ټاکنه وکړي او د ملک آئین او قانون نفاس په بشپړه توګه عملی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په بنو کې عدالت ته پختون ژغورنې غورځنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي دي، خو د غورځنګ نیول شوي نور یو دیرش پلویانې جیلونو ته لیږلي. پولیس چارواکي وایي په نیول شوو کسانو یې له قانون نه د سرغړونې په تور مقدمې درج کړي دي. بلخوا پختون ژغورنې غورځنګ د نورو لسی غونډو را جوړولو او احتجاج پراخولو اعلان کړی دی. شاهین بونیرې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې عدالت د پختون تحفظ غورځنګ دوه مشران په ضمانت خوشي کړي دي، خو د غورځنګ نیول شوي نور یو دیرش فعالان جیلونو ته لیږلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پختون ژغورنې غورځنګ بنو مشر ندیم اسکر وویل چې پولیسو د هغه په ګډون د غورځنګ د یو شمیر فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي دي او د دوی د ملګرو په کورونو چاپې وهلې دي. نوموړي زیاته کړه
دوی چپې شروع کړې په هغې کښې چې په چا اف آی آر کټ شوي وو هغه 28 کسان وو. دې نه علاوه دوی لګیا شول هر چا په کورونو ورنوتل، په کورونو کښې که په یار سړی به نه کمېده نور رشته دار نور خلک به اوچتول. چا منظور کې په سر وو هغه غونډ پورته کړ. درې دېرش کسان چې هغه موږ سره په رابطه کښې دي چا پرون بل پرون ونیول شول، په دې کښې درې کسانو باندې اف آی آر وو. دا دېرش کسان چې کم وو دا څټه په زمینی کښې واچول. پرون په چا اف آی آر وو هغې بي بي وشوه، داسې 11 کسان دي. دې نه علاوه چې کم جیل ته لژلي شوي کسان وو 33 وو، په هغې کښې نن د دوه کسانو بیل وشو 30 کسان پاتې شول.
پولیس چارواکي وایي چې تر دې دمه یې 26 کسان نیولي چې درې د بنو په جلسه کې د فوز او ریاست پر ضد د نارو وهلو او پاتې نورې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولې دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ ویان فضل خان اډوکیټ وایي د خپلو آئینی او انساني حقونو لپاره مبارزه د قانون نه سرغړونه نه ده. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي اقداماتو پر ضد به خپل احتجاج نور هم پراخوي.
ریاستی جبر روان دی خو زمونږ حوصلې بلند دي او په دغه قسم اتکنډو مونږه رستو کیږو نه. مونږ پلان کوو چې وطن کې په نورو ځایونو کې مونږه دې بنو غوندې دېنه غټې جلسې وکړو نور هم. په هغې باندې زمونږ په کور کمیټه کې زمونږ بحث روان دی. زه مونږه لګیا ټاکو او تاریخ هم ټاکو لګیا دې بنو جلسې باندې. مونږ ثابت کړه چې څنګه د ڈی جی آئی ایس پی آر سٹیٹمنٹ راغلی چې پی ٹی ایم داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه دې غټې مظاهرې وکړي، نو د بنو جلسې د دې یو ژوندی ثبوت و.
حکومت په بنو کې د اکتوبر په 26 نیټه د آئین د 144 دفې عملي کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې دفې لاندې تر 100 زیات کسان پر یو ځای نشي راغونډېدی او د دې نه د سرغړونې سزا 3 کاله بند یا جرمانه ده. د یادونه وردا چې په بنو کې د اکتوبر په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ تر ولسی غونډې وروسته پولیسو د غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعال غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د لادرکه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په ګډون نورې یو شمېر غوښتنې لري چې حکومت وایي پوره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعې په ورځ لاهور هایکورټ د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پر ضد د غداری کاروای په اړه درخواست منظور کړي. د لاهور هایکورټ جسټس باقر نجفی د ولسی وګړي شبیر الله د دې درخواست اوریدنه په راتلونکي ګول په ورځ کوي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو غړی وایي چې مولانا فضل الرحمان صدا سي خبره نه ده کړې چې هغه د آئین او قانون پر ضد وي. لاسی مینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
په درخواست کې ویلي شوی چې عدالت خادم حسین رضوی او مولانا فضل الرحمن پر ضد د غداری مقدمه درجولو او د ولسی وګړو املاکو ته د نقصان رسولو په اړه د حکومت ته د پالیسۍ جوړولو امر وکړي. په تیر 1 اکتوبر سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې آسیا بیبي د ناکافي ثبوتونو له وجې د خوشي کولو امر کړی و چې د سپس د ملک په بیرابیرو برخو کې د تحریک لبیک لخوا احتجاجونه پیل شوي وو او د حکومت عدالت او پوست پر ضد یې بیانونه ورکړي وو. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن په تیر 3 نومبر پېښور کې ویلي وو چې د سپریم کورټ فیصله ردوي او د احتجاج دړکۍ ورکړي وه. لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کېدو په اړه د جمعیت علماء اسلام فیډلی او پخوانی د قومي اسمبلی غړی نعیمه کشور خان وایي چې زموږ د ګوند مشر لخوا د آئین او قانون پر ضد څه خبره نه ده شوې.
کمه پر مولانا فضل الرحمن صاحب خبره ده نو هغه هیڅ داسې خبره نه ده کړې چې دا یا د آئین خلاف وي یا د قانون خلاف وي، بلکې مونږ خدا وایو چې کوم آئین او قانون پر مذهبي جماعتونه ولاړ دي هغه ول اګنور کوي او داسې خلک چې ولې مخې ته راولي چې هغه آئین او قانون نه مني دا خو زمونږ ادارو له سوچ پکار دی.
کله چې مشال ریډیو د لړکی د تحریک لبیک پاکستان خبرو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د پاکستان آئین او قانون ملک کې تیر ورځو کې شو احتجاجونو او راپارونکو بیانونو په اړه څه وایي؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي هر هغه عمل یا اراده چې د هغې نه ملک ته نقصان رسي او ملک د بدنظمۍ ښکاریږي نو د آئین مطابق د هغې پر ضد کاروایی کیدی شي.
په داسې صورت کې چې دی نو بالکل قانون واضح دی د داسې قسمه خلکو خلاف به د غداري یا دغه قسمه قانوني کاروایی کیدی شي. کوم چې هغه زمونږه د تعزیرات پاکستان چې کوم دی دا هغه کې بالکل دا هغه ذکر شوی دی چې داسې قسمه ټولګي یا داسې قسمه وګړي چې هغه د ملک تا یا چاپیر چلتا یا انتشار پیدا کوي چې دا انتشار پر وړاندې کې ملک تا ناقابل تلافي نقصان رسیدي شي نو په دغه صورت کې چې دینو دغه خلکو خلاف سخت نه سخت کاروایی کیدی شي.
واضح دی چې سپریم کورټ په 13 نومبر د آسیا بیبي د فیصلې پس په شو احتجاجونو کې د نقصاناتو نوټیس اخیستی وو او د صوبایي حکومتونو نه رپورټ غوښتي وو. تیر ورځ سپریم کورټ کال 2018 کې د پینډې فیصله آباد سره شوی د تحریک لبیک پاکستان د نی از خود نوټس هم اخستی.
دا مشال ریډیو دا.
په سواد کې په تیرو 2-3 ورځو کې 2 واده شوي ښځې وژل شوي دي. د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په دې اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې دغه د غیرت په نوم وژنې دي، خو پولیس بیا وایي چې دغه میرمنې په کورنۍ او شخړو کې وژل شوي. بلخوا د وژل شوو میرمنو کورنو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې دی.
د سوات مټي تحصیل چوپریال تانه ایس ایچ او شینشا خان وای چې 13 شپه لري پرتا ګډ سیمه کې ځلی او وطن خپل هغه خزای چې یو میاشت وړاندې د پولیسو څخه په ضمانت دارالامان څخه راوستای شو و وجریدا. پولیس وای چې د دوی ترمنځ کورنۍ شخړه وه.
پلار کار وه بیګا پر د کور ته راوسته او سره مې راتله که نه او کور یې راایستلې ده بس هلته بیټه دي. جمله گرفتار نه ده جی فی الحال مطلب دره چې موږ لږ برس په غرونو کې له چپې لګو خو له مولدین نه ده گرفتار شوی.
دغرنګه د روانې میاشتې په 10 نیټه سیدو شریف کې د عدالت دروازې په وړاندې د تحفظ لپاره ورغلې او واده شوې ښځه هم خپل خاوند په چړو وهلې او وژلې شوې ده. دواړو پیښو په اړه پولیس وایي چې کورنۍ شخړه وه او په مقدمه کې د غیرت په نوم ماده نه ده لګولی شوې. په دغه پیښو زید بشری حقوقو ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علی وای
به حیثیت د یو انسان یو د انسان بشری حقوقو د لمبردار منګه دا په دې باندې ډیر غټ تشویش لرو او دا غوښتنه کوو د حکومت نه چې په دې دواړو کیسونو کې دواړه کیسونه چونکې د غیرت په نوم باندې وجنې شوي دي یو چې کم د عدالت په احاطه کې شوی دی نو دا غینه خو دا خبره هم ثابتېږي چې عدالت چې قبضه ده دا زمونږ د عوامو لپاره خاص کر د زنانو لپاره بالکل محفوظ پاتې شوی نه زمونږ غوښتنه هم دا ده چې په دې دواړو کیسونو کې د غیرت په نوم باندې چې کوم دفیدې چې هغه ولیکل شي
د سیمې یو وکیل او بشري حقوقو بلې ټولنې مشر شوکت سلیم زیاتوي چې د غیرت په نوم ماده کې د ملزم نه ضمانت کیږي او نه پکې صلح دلته د خزو حقوقو قانون شته ولی عمل پرې نه کیږي
په عدالتونو کې په دې باندې عمل درامت پکار دي ځکه د ټول اسلامیک لا دي غیر اسلامیک لا نه دي او خو چونکې رسم و رواج دا دے چھے خواتین زنانے چھے کمی دی آگا دا معاشرے یو ڈیر کمزور سید گرنے لکی
پسوات کے دا بشری حقونو ٹولنا دی اویکننگ وائی چھے سخ کال تر دے دما اتویش خزی دا غیرت پنو وجلے شوی ولی پولیس وائی چھے صرف شپک پیخی دوی رپورٹ کری نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان اطلاعاتو خبرولو وفاقي وزیر فواد چودري د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ بېساري ازادي لري او هیڅ قسمه قانونه پرې نشته. وفاقي وزیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پېښور او د ملک نورو برخو کې له میډیا ګڼ شمېر کسان بې روزګار کړل شوي دي او د خبریالانو تنظیمونو په دې لړ کې لاریونونه هم کړي دي. د پاکستان مطبوعاتو یو څو خبریالانو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وفاقي وزیر دا بیان مبالغه بللې دا وایي چې موجوده میډیا له نورو وختونو پرتله د زیات فشار لاندې ده. نور تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسنیو پر ازادي یقین لري او په ملک کې میډیا آزاد ده. خو په اسلام آباد کې د خبریالانو د بیان ازادي ټولنه فریډم هاوس مشر اقبال خټک وایي چې وفاقي وزیر له مبالغه کار اخیستی دی او د هغه ذمہواري ده چې د حکومت هر یو بد کار ته خو وایي. اقبال خټک وایي چې پاکستان کې رسنۍ ډیر فشارونو لاندې دي او حتی د جمعې پښپا کراچۍ پرېس کلب ته په سپینو جامو کې خلک ورغلي ول چې ورسره پولیس هم وو او د ټولې ودانۍ عکسونه یې اخیستي دي. د زیاته کړه
وزیر صاحب دغه بیان باندې به خلک یقین وکړي یا مونږ په یقین وکړو دغه بیان اهمیت مونږ ته دومره نشته. مونږ ته اهمیت والی چې مونږ وګورو چې په ځمکه دغه حقیقت کې هم دغه شانتي شته که نشته. ژورنالیستان ته ډېره یره ده. پېښور کې په دا یو میاشت کې په دوو ژورنالیستانو باندې حملې شوي دي. د هغې ژوند ته خطر پیدا شوی دی. تېره میاشت په هریپور ښار ضلعه کې چې دی ژورنالیست وژل شوی دی. څو دې کال تقریبا څلور ژورنالیستان وژل شوي دي او د یو ژورنالیست
بیا د ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي چې پاکستان کې 2000 کال مخکې میډیا آزاد وه. خو د صحافتي تاریخ کې په یو لسیزه کې رسنیو د هلو ځلو وروستو آزادي وموندله. خو موجوده وخت کې دا دعوه ناسمه ده چې میډیا ډیره آزادي لري.
دی هغه کې تاسو سیاسي ګوندونه وګوره، هغه کې تاسو سکیورټی اسټابلیشمنت وګوره، هغه کې تاسو سیاسي حکومتونه وګوره. صورتحال روان دی نو هغه کې بلا ټی وی چینل چې دی هغه د هغې اشتهارات بند شوي دي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین په خبره په پاکستان کې میډیا له مختلفو لارو فشارونو سره مخامخ ده. بلخوا په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي چې رسنۍ له نورو وختونو پرتله زیات فشار لاندې ده.
ګلایاس هم که موږ ځمکني حقایق وګورو نو داسې بالکل نه ده. که زه دا ووایم چې را نن سبا د میډیا چې کوم صورتحال دی هغه د مارشالای چې کوم دور او د زیات دور او د هغې نه هم بدتر دی. خو په هغه وخت کې په دې وخت کې فرق صرف دا و چې په هغه وخت کې ښکاره پابندیان وي. اوس فرق صرف دا ده چې سونه بندیزونه دي، سونه پابندیان دي، نو هغه په نظر باندې نه راځي. په بظاهر باندې په پارلیمنت کې چې تاسو خبره وکړه هغه حکومت دا دعوه کوي چې میډیا آزاد ده. خو په پښی شا باندې د پارټۍ سطح باندې د دوی دا کوشش دی چې څومره آزاد میډیا ده د دوی خپلې بندې کړې شي.
خبریال طارق وحید زیاته کړه چې میډیا له بحراني حالت سره مخامخ ده او د میډیا په سونو کارکوونکي بېروزګار کړل شوي دي. خو د ډان ورځپاڼې او ټلویزیون خبریال انعام خټک جلا نظر لري او وایي چې د رسنیو مالکان د دې ذمه وار دي.
دا ټول
افیشل یو خبره ده چې میډیا په کرایسس کې ده، د خلکو په اربونو پیسې ګټلې دي، چې کله د صحافي ذاتی او د هغه کم ډیو رایټ خبره راشي نو موږ ګورو چې میډیا اونرز په دې باندې غلي شي. لکه تاسو دین اندازه ولګوئ چې په دې ملک کې سپریم کورټ یو هغه اداره ده چې هغه میډیا اونرز ته وایي چې تاسو خپل امپلایز ته تنخواګانې ورکړي.
په پاکستان کې د خبرونو تنظیمونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې ښودلې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د ټولو رسنیو او مطبوعاتو نظم لپاره یو نوې اداره هم جوړوي.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بونیری ناورو.
قومی احتساب بیرو د رمضان شوګر مل په مقدمه کې په قومی سملې کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف نیولې ده. نن په لاهور کې احتساب عدالت د قومی احتساب بیرو خواستمانو د شهباز شریف جسمانی ریمانډ تر سوار لس ورځو وغځاوه. وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلی ضلعو کې بعد د صوبایي سملې لپاره انتخابات را روان کال د مې په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلی ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وشوه. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره مذاکراتو ته آماده نه دي، البته د امریکا سره به خبرو ته کینی. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په لومړي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولې و، خو کابل ورته کم استازي نه واستولې. سپریم کورټ د پیښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه سزا شو د آتش پیتو مشکوک وسلوالو د خوشې کولو ویل شوی و. چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسانو مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کلونو د سزا پر ضد د هغه وروستی اپیل رد کړی دی. او امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام سروي. په سروي کې به نن تاسو د سواد د جینکو د کالج یوې لیکچرې تبسم مجید سره خبرې واوري. د دې پروګرام په 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زم علي ها میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لسوات نه تبسم مجید میلمنه ده. تبسم یو استاد ده چې د 13 کلونو راهیسې د سوات د جینکو په یو کالج کې د سیاسي علومو استاد ده. تبسم ته د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د غوره استاد ایوارډ هم ورکړو. هغې د سوات د پخوانو ناکراره حالاتو په اړه یوه څېړنه هم کړې چې د کتاب په شکل چاپ شوې ده. تبسم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره د تربیت ورکوونکي په حیثیت هم کار کوي. دا ورته ستړي مشوي. نو تبسم، ساسو پیشه ده د استاد، مقدسه پیشه ده، مونږ احترام لرو. کله نه تاسو استاذی پیل کړه، د چرته نه پیل کړه او چرته تاسو استاذی کوي؟
زما چې کوم سبق ویلې د شخصیت کې ما انفل کړی دی دلته د پاکستان کې د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد. زما چې انفل زمانو زما شروع نه شوق او لاستړي ځوان چې د سپیچینګ زما پیشن دی شروع نه خو خاو دی رته مې نږدې پیښه ده. نو لازم ما سبق روان ملي چې بس ما استادی جاین کلا اول لیک بورډ کې لیول یو یونیورسيټي کې می ټیچینګ کول. بیا د هغه نه بس چې د دلته جینه کو زسوات کې د سوات کې بس کې مې سوات کې د جینه کو یو کالج دی، پوسټ ګریډ کالج دی. د کالج نام دی ګورنمنت پوسټ ګریډ کالج د شریف کې. نو از کې ما از لیکچر جاینینګ وکړو په 2014 کې. اوس ریسنټلی د ما په سټډي د سپټنس هغه هیلپ سره چې د ما پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ مې هم شروع کړ خپل کالج کې. او سره سره زه لږ ډېر واړه ریسرچ هم کوم. کوشش مې دا چې د پولیټیکل ایونټس په باره کې خپل سټوډنټس هم پوه کړم او اخوا دیخوا چې چاته خپل چاته ډېر سونه اویرنس ورکولی شم نو ورکم.
او دا صرف د جینکو کالج ته تاسو یاد کړه نه؟
او چې دا اوس چې زه کوم کالج کې هم داسې د جینکو کالج دی، ما ډېر وخت یو نیم کال چې دی د سوات کې یونیورسيټي دا یونیورسيټي اف سوات هلته کې خو د بل یونیورسيټي خو بیا کوم ایجوکیشن.
او دې کالج کې تاسو وی چې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ چې کوم دی تاسو شروع کو
زموږ د کالج کې چې دی بل کنونشنل سیستم چې کوم د سټډیز ان هغه کې انوال سیستم دی کال په اخر کې ماشومان امتحان ورکوم سره د نو کیس ما ډیګری په کالج کې دی چې یو انټرمیډیټ یې کوم اډولس کال والا ایجوکیشن کوم سرټیفیکیټ چې هغه خو د بورډ سره شری او بیا څنګه چې کوم دی لسن سوال لسن نه هغه یونیورسيټي سره ایجوکیشن دا یو سکالر شوی دی چې د تیر ګورنمنت شامل
تاسو ویچ جدید طور طریقہ تاسو خپل کړی دا ډپارټمنټ ما په کالج کې جوړ کړی دی نو دا تجربه چې دا سمره کامیاب ده تاسو ور باندې خوشاله یې
اصل کې ایشو خو سره ځکه چې کله یو نه هم وینچر خلک کله هم شروع کین خامہ خطاګی کې خوړل دی یو مسلې خطر ازي نو مسلې خو ستې باندې په ټول لګټا دا انفراستراکچر کې دی ځکه چې کالج خو اټونومس اداري نه دی یونیورسيټیانو د شته چې بلکې زمونږ خو د یو خز ډایریکټ ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ دا اگے انڈر دا ٹول کالج سونا دا کیتی کالج دے تو نہ کرے اگے انڈر کار کے نہ ہو من دا فنڈز دی الوکیٹ دی مت فنڈز کمش تے ہے جے کہ دا ہا اول شروع دا او دا یونیورسٹی کی ال ریڈی ریسرچ انوائرمنٹ اسٹیبلش لائبریریز کمپیوٹر لیبز دا کہ دے ال ریڈی تیار کھے اس من تر اگے ایشو تے دے کو فل حال جمع ہو اس پر اول کی دا کوشش دے جے وقت سٹوڈنٹس کی ریسرچ دا پارا او دا political analysis ki singa pakar the arion trust for the data ma she like the because around the student the scarf the like interest paida ko zaruri ma as experiment donor shuru kare like ze like bande che khajra sare ka shuru ke da bas sahi rawani ye ki like ho zaman se ki student a whole shared a bus in a street be da ho repeat the students da a teacher swal lab inshallah tala hope police khabi
سو ذکر وکړو چې بیا د غل طرف ته لکه پښتنو تکو کتل شي په ځکهونکو کې بیا جینکو کې د پولیټیکل ساينس یا سیاسي علوم یا سیاسياتو طرف ته رجحان لک شانت کم دی او تاسو وایئ چې د کم شمیر زیاتولو لپاره تاسو هلې ځلې کوي چې زیات نه زیاتې جینکې راشي نو څنګه ریسپانس ملاو شوې دي څنګه رد عمل ملاو شوې دي وایي جینکې را روانې دي تاسو ته
کله چې دا شروع موږ د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سره سره زموږ د ادارې کوم کالج کې چې جاب کوم دا پینځه نوې ډپارټمنټ شروع کړی نو پینځه نوې ډپارټمنټ چې موږ شروع کړی دا د بغیر زموږ د سټوډنټ سره د فیمل سره خري آپشن راغلی چې د فیمل اورینټډ اداره دا اسانی پیدا کړل موستلی دا سټوډنټ چې دی منډه کوي د نیچرل ساينس سبجیکټ لکه فیزیولوژي باټني او بیا په دې لټریچر کې انګلیش لټریچر چې دی and ami nela bya ki kitab se ki chhe zanga majman ki to aur ki ya bhi doctor bhi gaya hai mere dilay ka like da kal chal ban ki patish se lagdi da waqt ka common shed kal ami na sa de chhe ya mung se tam de medicine se shish ho kre in our psychology ka treatment but kal se admission zaman no ro de no subject study aao as a now political science ki nawaz ko like ma ta like form khuda ta khadir ka se da gani کدا چې هغه لیست استودنټس هغه مېریټ چې خلک وایي او خامہ د دې ډپارټمنټ کې شي نو دا چې خامہ مېریټ نه دی خو بیا هم نه انو هغه خیر اډیشن موږ چې کله موږ دا اډیشن زو خو لږ نه سره 46 په لږه 50 شو نو چې څه یې نه شو موږ له رسیدنې سره ورزیدل ته په دې کلاسز زموږ شروع شو له اډیشن سټډیز نو چې د کلاسز په دې باندې یو میاشت وشمله له هغه څخه دا استودنټس خبرې د کالج یو بل سره د استودنټس ملایي ګرامي لا هیڅ نه یا ما به څو ورځې چې
تبسم تاسو ته تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت له طرفه یو ایوارډ ملاو شو دا سه ایوارډ
دا تیر کال حکومت چې دین اغا چې د کالجز کرکټي کالجز سینیئر کالجز د نامین کالجز دا هر زمونږ د کالجز چې دیسونه چې پکې دي چې دوی د کلاسټرز کې دی وایي چې زمونږ د کلاسټرز چې پکې دي ټول کالجز راځي هغه چې سینیئر کالجز د سینیئر کالجز نه هیڅ کلاسټر نه دوا فیمیل او زمونږ
تبسم زبدا تپوس کما چی تاسو ول دسوات انتخاب کو ول تاسو پسوات کی از تکڑے ور خای
سو بیسیکلی زم د سات د سات ریشن بای بیس د سات ان د شوینا
او تاسو په سواد باندې یو کتاب هم لیکلی دی کنه که پای لگا شانتی رڼا واچ
دا کتاب چې اصل کې سواد کم وزرا وزرا مال د دې وزرا نه پر اغمین مجر یو وخت کم تک شو حالات خراب شو
تبسم تپوس پکوتا الیکشن کمیشن پاکستان سره تاسو سکار کوي او تربیت ورکوي دا د څه شي تربیت تاسو ورکوي
the election commission factor is a training officer yum da come officially abhi ke bhai sikala da election ji like is the july continue election ji so ya come abhi na kas bhai election ki preparation abhi ke da come staff ki da polling staff ki come election ki duty ki presiding officer assistant presiding officer polling officer ye abhi na tarbiyat agar ko work on paare to collect election ki mafte
روان کال چې کوم انتخاب بات وغې کې ستاسو تجربه څنګه و
کتنه لور غلی چې کړي چې چې څنګه
نو خزا اوت لا راتل یا بل عموما تسواد کم رورل ایریا سایت کی دی خاصه کل ته کی زیر خزا داسه نه راوزی
زیاتره نه راوزی ووټ
ور کو اگر کی داغه نه پس کم بای الیکشن سی دی اگر کی داغه نه لک خزا یا راتل یا تسواد کی شنه کی لک سره نه اسواد کی راغلی خزا راغلی نو ارنا راوی لک تایم بلې دی روان دی تو روان دی
اخیره کی بت پوس کم ستاسو د مستقبل څه پلانونه دي او اوریدونکو لپاره ستاسو د طرفه پیغام
زما خو اوس اراده ده چې زه خپل ځان تر ډېره پیژدي اوسم او په فیوچر کې کوم ما چې په دې کوم کانفلیکټ باندې کار کړی زه باید سوچ کړم د اکسټینټ ما او په دې کې جینډر رول په ښځو باندې دې کانفلیکټ تر اوسه کې رښتیا اساسي او هغه د دې کانفلیکټ نه ریکورسي ده کنه او د اوریدونکو لپاره دا پیغام دی چې د خپل ملک سره مونږ مینه کول د خپل ملک د امن لپاره مونږ هم کار کول دي مونږ هم کوشش کول دي او دا څه چې روان دي دا مونږ سره چې مونږ څه کوو دا مونږ ښه نه کوو دا هم زمونږ لاس دا زمونږ دا ګورمنټ دې څه کوي نه څه کول باندې نه څه کول دي څه خراب دي غوړي نه خرابول دي چې امن یو امن امن درځي مونږ ته رینا او ګایډ د انټرنټ د پروګرام څخه د خپل ملکي عمل لپاره په کار دی نور فرول ته کار دی
ډیره مهرباني تبسم مجید پر اتلونکو هفته کې به نور ملمنې راځي د خو سره به خبرې کو د ځان خیال ساتل الله پامن اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام جمهوریت د جمهوریت د دیونه په خبرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسیدو او له ماشومانو د جبري مشکته خستو پر موضوع معلومات درکو په افغانستان کې له جګړې او نام نه پرته هم داسې ډېر لاملونه دي چې له کبله ماشومانو ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي او سرباری لا ورباندې سخت کارونه کول کیږي جمهوریت خبرونه هرونه پامیر ساحل جوړوي
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی په پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي همدارس په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومان ته ورکول لپاره څه کول پکار دي دا نور پښتني د جمهوریت په نننې خبرونه کې چېړو لمشال رادیو سره اوسې د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي له زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده نو له نامنې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادر ته وکړه دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي
جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقوقو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا په هر هیواد په اساسي حقوقو کې دا شامل دی
فقر ډېر مهم لامل دی. دویم لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هېواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات، هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی، د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوی وی.
سعادت وایي بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لدې مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي، او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات دوسي چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي، نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي، هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور، مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري، هغه ماشوم استخدامه یا نور استخدامه پردی اولاد وي، هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک چې دا په خپله مور پلار هغه په داسې یو سطحه په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي. یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښیو، اما منګه که چیرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسی رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه. په هغه وخت کې حتی خانان، ملکان، هغه څوک چې لږ نفوذ درلوده، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادی په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله ډېره ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي، او مثلا جومات اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جومات ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جومات او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سعادت دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري، او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي.
سادات وای لما شومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. په لویو خارونو کې هم شته. خود هیواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو لویه ننګونه وي.
په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاخه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه، یعنې د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات موږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه موږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې، او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې دا نور هم دوی ځپلي دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا رازګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دومره خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصلې سي دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې دا څه که شاکه کارونه باندې دا څه که خودل ته مهمه که شربت خواهد دی چې هغه نجونې دي ښځې دي، بالاخره دا دغه مسائل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول ترې کې در خواخ لږ فکر کوه د حل لارې دی او اساسي لارې دی.
اوردونکو په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځي ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او درېمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو په مخامخ. جمهوریت